Azadi Radyo. Radyo Azadi.
درنو اوریدونکو السلام علیکم دا ساری رادیو د خبرونه ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم لمړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استاسي روز وا او تن بایو په دغه هیواد کې د سواد د کچې پر ټټوالي ژوره اندیشنه څرګند کړه. وی ویل چې افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې د نالوستو وګړو شمیر پکې تر ټولو زیات دی. نوموړي دا څرګندونې د دوشنبې په ورځ د کابل د کتاب فیستیوال د پرانیستې په مراسمو کې وکړې. هغه وویل یوازې 50% افغان نارینه او شاوخوا 40% افغان ښځې لوستلی او لیکلی شي. اوتن بایوال پانګوالو او سوداګرو وغوښتل چې د سواد د پراختیا او د کتابونو د چاپ او خپرولو په برخه کې فعاله ونډه واخلي. له بلې خوا د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خپرونو مرستیال حیات الله مهاجر فراهی وویل چې د دوی حکومت د مطالعې کلتور ته د ودې ورکولو هڅې پیل کړي دي. فراهی همداراز وویل چې د دوی د مشر په سپارښتنه کتابونه له مالیه معاف شوي دي. د اکثرو کتاب پرندوی ټولنو مسؤلان وایي چې د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته د کتابونو د چاپ او پلور بازار سوړ شوی دی. په کابل کې د کتاب فیستیوال چې پرون پرانستل شو نن هم دوام لري. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنرۍ د ایران او پاکستان لخوا په بې ساري ډول د ډیر شمیر افغان کډوالو پر ستنولو جدي اندیښنه څرګنده کړه او د هغو د عاجلو اړتیاو لپاره د بیړني بشري ملاتړ غوښتنه وکړه. د کډوالو لوی کمشنرۍ په یو راپور کې چې د دوشنبه په ورځ خپور شو ویلي چې د ایران څخه یوازې په یو ورځ تر 340,000 ډیر افغان کډوال افغانستان ته راستانه شوي دي چې دا چاره د افغانستان لمخې څخه کمزوري زیربناوي او کوربټولنې تر سخت فشار لاندې راوړي. دغه اداره خبرداري ورکوي چې په ځانګړو سرحدي سیمو کې د کډوالو تمرکز او شته سرچینو غیر معمولی فشار راوستي. په داسې حال کې چې دا سیمې لوړاندې د اقتصادي ستونزو او د نړیوالو مرستو د کمښت له امله له سختو شرایطو سره مخامخ دي. د کډوالو لوی کمشنری همداراست ټینګار کوي چې افغان شزیاون جونې د راستنېدو پر مهال له سختو محدودیتونو او سیستماتیک تبعیض سره مخامخ دي چې د وضعیت د دوی د تعلیم، روغتیا او کار کولو فرصتونه خورا محدود کړي دي. په وروستیو میاشتو کې هم ایران او هم پاکستان د هغو افغان وګړو د ایستلو بهیر چټک کړی چې د دوی په وینا بی اسناد دي. له پرون د شنبه څخه د زرګونو افغانانو د موقت خوندیتوب حالت یا ټی پی اس پایته ورسید. دغه افغانانو ته ورسته له هغه چې طالبان په 2020 میلادي کال کې بیا پر افغانستان واکمن شول، د موقتی خوندیتوب حالت په نوم په امریکا کې د اوسېدو اجازه ورکړل شوه، ځکه بیرته ستنېدای خطرناک و. خو ورسته له هغه چې یو فدرالي قاضي د نږدې 2000 افغان کډوالو د موقتی خوندیتوب وضعیت یا ټی پی اس پروګرام ختم کړ، دا کسان له متحدو ایالاتونو څخه د استلو له خطر سره مخامخ دي. د جولای په 10مه د مریلند ایالت د فدرالي محکمې قاضي تیودور چوانګ پریکړه وکړه چې د ټی پی اس لرونکو افغانانو قانوني وضعیت به د محکمې د پریکړې تر بشپړېدو پورې تمدید نشي. د دې حکم پر اساس له پرونی دوشنبه څخه د نږدې 1,200 افغان کډوالو د کار اجازه اخیستل کیږي او ممکن له امریکا څخه وایستل شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداري ورکړ چې که روسیه په 500 ورځو کې له اوکراین سره پر اوربان موافقه ونه کړي، پر حقوقي وادونو به سختې تعرفې ولګوي چې له روسیې سره راکړه ورکړه کوي. ټرمپ د اوکراین د جګړې په تړاو د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین نیوکه وکړه او هغه په دې تورن کړ چې د سولې د تړون له لاسلیک کولو ډډه کوي او واشنگټن ته بې معنا دلایل وړاندې کړي دي. ټرمپ د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې د ناتو له سرمنشي مارک روټي سره د کتنې پترس کې اعلان وکاو چې له ناتو سره داسې توافق کړی چې د اوکرين لپاره به وستي استول کیږي او دغه وستو لګشبه ناتو ورکوي. هغه وویل دوی نن داسې یو توافق وکړ چې وستي به اوکرين ته لیږل کیږي او لګشبه ناتو پرې کوي. ترامپ دا هم وویل کچېری ولادیمیر پوتین د اوکرين د جګړې د ختمولو لپاره اقدام ونه کړي، امریکا چمتو ده چې پر روسیا او هغو هیوادونو چې له مسکو سره رابطه ورکه کوي سل سلنه ګمرکي تعرفې ولګوي. دا تعرفې شایي په راتلونکو 500 ورځو کې عملي شي. او یو جرمنی ډاکټر چې د 1500 ناروغانو پر وژلو تورن دی د دوشنبه په ورځ په برلین کې محکمې ته وړاندې شو. پر دغه ډاکټر چې سلویش کلندۍ د هغو 1500 ناروغانو د وژلو تور لګېدلې چې د ژوند د وروستي پړاو تر مراقبت لاندې وو. تورن ډاکټر چې د جرمني د محرمیت د قوانینو له مخې یوازې د یوهانس ایم په نوم یاد شوی، د بدنیتۍ او شومو شخصي هدفونو له مخې په قصدي وژلو تورن شوی دی. د سرانوالانو په وینا دغه ډاکټر چې مخکې د ژوند وروستي وختونو د پاملرنې په یو خصوصي مرکز کې کار کاوه، د 2020 کال د سپتمبر او د 2023 کال د جولای ترمنځ ناروغانو ته د بیهوشي دوا او د عضلاتو شلوونکي درمل ورکړي. هغه هم پرته له دې چې ناروغان پر خبر وي یا اجازه ورکړي. دغه قربانیان چې عمرونه د 15 او 40 دی کلونو ترمنځ په خپل کورونو کې مرشي ودی. سارانوالان وای دا درمل د ناروغانو تنفسي عضلات فلج کړي چې له عملې دوی د 2 دقیقو په ترڅ کې د صابندې ډول عمل مرشي ودی. تاسو زموږ خلک ازادي رادیو اوري د روان خبرونه په دوام کې. اوچاوی له ایران دراستانه شویو افغانانو لښ پته سلنی ډیری کورنۍ دي. له ایران راستانه شوی کډوال د پد چلند شکایت کوي.
اړیر پد وضعیت کولو د جاسوس په منو به یادول چې د اسرائیل ته جاسوسي کوي. په ځینان بیانو کې او ورته ویل شوی چې افغانان ته بډوډۍ نه ورکوي.
د ایران حکومت وایي د افغان کډوالو د ستنولو پروسه یې له ننګونو سره مخامخ ده. د افغانستان د اکثر ولسوالیو اوسیدونکو وایي له امبولانسونو بې برخې دي.
ډېر شدید څه کې چې بيخي د مرګ حالت له ورسې هم امبولانس رسیدګي نشي کولای. د شخصي موټر نه استفاده کوو.
د افغانستان د سوداګرۍ خونه وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري د تیر کال په نسبت ښه شوې ده. د دې خونو یو چارواکی دلیل وایي
د لچونو د دې چې پیر کال ډېر زیات وضعیت ترنګړو او مشکلات ډېر ټول بنادر وبند او افغانانو هم نو خپل چې د پاکستان د مالي نو اخلي.
په نړیوالو موضوعاتو کې روسیې ته د جګړې د بس کولو لپاره د امریکا د ولسمشر د 500 ورځې خبرداري جزئیات ترکو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي چې له ایران د راستنو شویو افغانانو له شپته سلنې ډیرې کورنۍ دي. د ادارې پرون په یو راپور کې ویلي چې له ایران د راستنیدونکو افغانانو شمیر په بیساري ډول زیات شوی چې یوازې د جولای له لومړۍ تر 15 منټې کابو یو سلو وش پته زر افغانان له ایران افغانستان ته ستانه شوې دي. په ورته وخت کې یو شمېر کورنۍ هغه چې په دې ورستیو کې له ایران خپل هیواد ته ستنې شوې وي دوی په ایران کې له نامناسب چلن سره مخامخ شوې دي. نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي چې په ایران کې د سیاسي کړکیچونو زیاتېدل او په هغه هیواد کې د افغان کډوالو پر وړاندې منفي لیدلوري د دې لامل سوی چې د افغانانو درستنیدو په شمیر کې به ساره زیاتوالی راسي او درستنیدونکو په ترکیب کې هم بدلون راوستای دی. اوچا د جولای په 14مه د دوشنبه په ورځ په راپور کې وویل چې له ایران درستنسویو له شپېته سلنې ډېرې کورنۍ دي. په داسې حال کې چې مخکې دا راستنیدونکي ډېری یوازې مجرد نارینه و. په راپور کې زیاته شوې چې یوازې د جولای په لومړیو 15 ورځو کې شاوخوا یو سر وش پیت زره کسان له ایران افغانستان تستانه سوی دی. د اوچا پټکو په 2025 کال کې دستانه سوی افغانانو ټول ټال شمیر د جولای تر 15 می پورې یو اشاره یو میلیون کسانو ته رسیږي، چې له دې ډلې 908 زره له ایران او 204 زره له پاکستان استانه سوی دي. اوچا وایي ډیری دغه استانه سوی په خورا زیانمنونکي حالت کې دي او په اصلي سیمو یا نویو میشت ځایونو کې د ژوند کولو لپاره بیړني بشري ملاتړ ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر خبرداری ورکړی چې دا راستنیدونکي لوړاندې پر زیانګالو کوربه ټولنو فشار راوستی، سیمه ییز خدمات او بازارونه یې له ستونزو سره مخ کړي او محدودو سرچینو ته د لاسرسي په اړه د ټولنیزو کړکیچونو خطرونه یې زیات کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کورنۍ چې په دې وروستیو کې له ایران راستنې سوي وایي په هغه هیواد کې له نامناسب چلند سره مخ سوي دي. یو افغان کډوال چې په دې وروستیو کې خپل کورنۍ سره له ایران راستون سوی او نه یو خپل راپور کې نوم خپور سي، ازادي رادیو ته وویل
ډېر بد وضعیت کولو د جاسوس په نوم باندې یادول چې داسو اسرائیل ته جاسوسي کوي. په ځینې نن بیانو کې او ورته ویل شوي چې افغانانو ته به ډوډۍ نه ورکوي، همداسې دغه ځینې دوکانونو ته ویل شوي چې وشو پې نه خرڅوي، حتی چې ولس هم ترې کرکه کوله، حتی په اردوګاو کې دومره غټه بېزتي چې ګزار کنځلې هغه بدې ردي. نو زه خپله د ثانی شاهد یم، نو دوی دومره کورونو والا دغه فامیلي دومره ځورولي دي، ډېر انتهایي ځورولي دي.
ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر د جولای په 9 ویلي و هغه افغانان چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان استانه سوي د سختو او لسپکوي ډاک شرایطو لسغملو وروسته خالي لاس او په ناهیلي روحي افغانستان ته رسیدلي او د نیونو پر مهال له خپلو کورنیو جلا سوي، نغدي پیسې او وسایل لوټ سوي او په بندخونو کې له ناسم چلند سره مخ سوي و. یو این ایچ سی آر زیاته کړی چې دوی د بیړنیو اړتیاو د پوره کولو، روغتیایي خدمات، د څښاک اوبه، د حفظل صحي وسایلو او د کورنیو د بیا یو ځای کېدو پروګرامونو د ملاتړ لپاره نغدي مرستې ویشي، خو خبرداری ورکړی چې د نړیوالې ټولنې له بیړنۍ مرستې پرته سلګونه زره راستنېدونکي ممکن بې ملاتړه پاتې سي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ استازي عرفات جمال د جولای په 11 په یو خبري کانفرنس کې وویل چې روان میلادي کال له 1.6 میلیونو ډیر افغانان له پاکستانه او ایرانه راستنه سوي، چې د نوموړي په خبره له دې ډلې 1.3 میلیونه له ایران افغانستان ته ستنه سوي دي.
د ایران د کار همکاري او ټولنیز هوساینې وزارت ویلي افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنېدو پروسه له ننګونو سره مخامخ ده. د دې وزارت مرستیال سید مالک حسینی پرون په یو خبري کانفرنس کې د افغان کډوالو د تابعیت ستونزو ته په اشاره وویل ډیری افغان کډوال د خپل هیواد د اسنادو نه لرلو له امله د طالبانو له لوري نه منل کیږي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
ل ایران راستون شوی افغان کډوال چې څو کال مخکې دغه هوا ته د کار په لټه تللی او خو تازه له دې هوا ده جبري ریپورت شو. هغه چې د نوم د نه خودو په شرط ازادي رادیو سره خبرې کولې وویل چې طالبان راستان شوی کسان سیړي او یو شمېر کسان د تذکیرو د نه لرلو لامل څو ساتل پښتنو او ګرویګونو سره مخ کیږي. دی وای ما ته ویل چې تذکره دې چرته ده، ما ورته ویل چې هغه می په کور کې پریخي او زه په قاچاقي ډول ایران ته تللم. بیا یې زما د خروجی پانه ولید چې ایران را ته راکړي او اجازه یې راکړه. دلته ما دوه درې کورنۍ وکتل چې تذکری نه لرلې، ډيري پښتنې ترې وکړي چې د کوم ځای است او دوه درې ساعت یې سر کړو. یو شمیر نور افغان کډوال چې لته رشلو کلون رئیس په ایران کې میشتي او اولادونه یې د افغانستان اسناد نه لري سخت اندېښمن دي. نصیر احمد چې څلور اولادونه په ایران کې پیدا شوی په دیاړه ذاتی راډیو ته وویل دی وای څلور اولادونه می تذکيري نه دي، دوی په ایران کې پیدا شوی دي او اوس کوم افغانستان ته ځو په پوله لستونو سره مخ کیږو. هیڅ څوک نه غواړي چې اولادونه تر جلا شي. زه لدی اړه ډیر اندېښمن یم. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د کار همکاري او ټولنیزې هوساینې وزارت مرستیال سید مالک حسینی ویلي افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنېدلو پروسه له ننګونو سره مخ ده. نوموړي پرون د جولای په 14 یو خبري کانفرنس ته وویل چې یو شمېر کډوال چې هویتي اسناد نه لري د طالبانو له لوري نه منل کیږي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي عبدالمتین قانی په دیاړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. یو شمیر څارونکو وایي که څوم دغه ډول څېړنې لامنیتی اړخه اقدام دی خو د دوی په خبره په پولو کې د کډوالو د راستنېدو بهیر کې ګډوډي رامنځته کوي. یو شمېر افغان کډوالو چې په وروستیو کې د اسلام کلا له لارې افغانستان ته رسیدلي ویلي چې له ایران د وتلو او افغانستان ته تر رسیدو وخته له ګڼو ستونزو سره مخ شوي. دوی مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې ایراني پولیسو ورسره ناوړه چلند کړی او په اسلام کلا کې د کډوالو لپاره په جوړ شوي کمپ کې هم هیڅ ډول اسانتیاوې نشته. دوی د غراض د تذکیرو د نه لرلو له امله د ستونزو تر څنګ د سرپنا، خوړو، روغتیایي اسانتیاوو له نشتوالي شکایت کړی او ویلي دي چې تروسه هیڅ ډول ستونزو ته رسیدنه نه ده شوې. دا په داسې حال کې چې په وروستیو کې له ایران د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په بې ساري ډول زیاته شوې. تیره جمعه د جولای 11مه د اسلامي همکاري او سازمان راپور ورکړ چې د روان کال د جون له لومړۍ تروسه له ایران 4,50,000 ډیر افغانان رسانه شوي. د سازمان ویلي چې هر ورځ لږ تر لږه 15,000 افغانان چې ډیری ښځې او ماشومان دي افغانستان ته ستنېږي چې په بولو کې د زیاتې ګڼې ګوڼې له امله خدمات تر سخت فشار لاندې راوستي.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د افغانستان تر نیمایي په زیاتو ولایتونو او ولسوالیو کې خلک امبولانسونو ته لاسرسی نه لري. دغه هیواد د بیلابیلو سیمو، ولسوالیو، ولایتونو او حتی د ځینو لویو ښارونو اوسیدونکو آزادي رادیو ته ویلي دي چې ځایي روغتیایي مرکزونو او روغتونونو ته د خپلو عاجلو ناروغانو د انتقال په مهال له مشکلاتو سره مخامخ وي. دوی وایي د امبولانس د نشتون له امله د ځینو ناروغانو وضعیت ان تر مرګ رسیږي. روغتیا پالان هم دا ستونزه تاییدوي او د امبولانس منظم سیستم د روغتیایي اسانتیاو له مهمو او ان له ژوند ژغورونکو وسایلو بولي. نور حال د فیروزه عزیزی په دې راپور کې
پلوپل گزوان هستیم. خیلی کلانه، در امبولانس هیچ چی نمیشه، هیچ جا نمیرسه.
تفاریه بولاید در گرزیوان یا جرمسرا ولسوالی اوسیدون که رحیم دهی چه وی میرمن در زیگون لپاره زایی کلینیک تا در انتقال پر محال در امبولانس در نشتون لامرا پلاره تکسی که لحیث دول روختیه اسانتیا پراتا دو اخبرگونی ماشومان زیگوالی دی. رحیم وایي چې که څه هم وسی دا خبرګونی ماشومان لور او زوی اتمیاستینی دي، خو ټینګار کوي چې له هغې پیښې وروسته یې میرمن د مرګ له ګواښ سره مخ او حتی په ورځو ورځو یې روغتیایي وضعیت پاتې و. دا ادعا کوي چې لا هم په ټوله ولسوالۍ کې خلک امبولانس ته لاسرسی نه لري.
باز دسترس امبولانس من خیلی کم بود. یک گرزوان دیگه سالی که یک امبولانس داره هیچ نمیرسه.
موږ د امبولانس په برخه کې له ډیرو زیاتو ستونزو سره مخ یو. امبولانس ته هیڅ لاسرسی نه لرو. گرزوان کې چې واز یو امبولانس دی هغه هیڅ تر ناروغان رسیدي. زما مېرمن چې امیدوار او کله چې درد پر راغې مو غوښتل چې کلینیک ته یې بوزو. امبولانس خو لري او نه وو، بیا مو له کلي یو موټر ونیو، پیسې مو ورکړي، روغتیایي مرکز ته بیوله چې په لاره کې دوه غبرګونی ماشومان وزیږیدل.
رحیم وایي چې درې ورځې مخکې یعنی د جولای په 11مه یو ګاونډی میرمن د امبولانس او د روغتیایي متخصص د نشتون له امله کور کې ماشوم وزیږاوه، خو د ډېرې وینې ضایع کېدو وروسته کلینیک ته له رسیدو مخکې مړه شوه. خو دا کیسې یوازې د افغانستان شمال لویدیځ نه، بلکې بیلابیلو نورو زونونو ولایتونو کې هم مطرح کیږي. د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ اوسیدونکی خیبر خان بیا وایي چې دی حتی د خپل ناروغ لپاره چې په کومه حالت کې و د امبولانس په ترلاسه کولو نه دی توانېدلی. د ازادي راډیو ته وویل
ډېر شدید څه کوي چې بیخي د مرګ حالت له ورسېم امبولانس رسیدګي نشي کولی. د شخصي موټر نه استفاده کوو، کلینیک ته وړو. خپل مې داسې شدید مریض درلودو چې د کوما حالت کې وو. لاړم ولسوالۍ ته مې مریض بیوړو په خپل موټر کې، نو دوی اکسیجن ته د ضرورت و چې دا په امبولانس کې انتقال کړو. نو هغه امبولانس دا ونه شو کړی چې مرکزي مرکز ته ویشو په دې کې. حتی خپل شخصي موټر کې مې مریض انتقال.
د هیواد د ختیځ بل ولایت کنړ د نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالستار بیا وویل چې په ټوله ولسوالۍ کې یوازې یو امبولانس دی چې هغه هم تل فعال نه وي.
زمونږ ولسوالۍ لاره پرته ولسوالۍ ده، او زمونږ ولسوالۍ نفوس ډیر زیات دی، تقریبا 1,40,000 نفوس لري. او هم چنان د کامدیش ولسوالۍ د برګمټال ولسوالۍ مریضان هم د دې لارې نه عبور کوي. زمونږ د امبولانس سیستم ډېر کمزورې دی. کله زمونږ بیماران دغه شي مونږ په شخصي موټرونو کې د اسداباد او ولایتي روغتون ته انتقالو.
د جنوبي ولایتونو له ډلې بیا د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالغفار ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ولایت په اکثرو کلو او ولسوالیو کې خلک د امبولانس د نشتوالي او بې وزلۍ له امله د شخصي موټرو د کرایو د نه لرلو په خاطر بې په اسانه خپل ناروغان روغتیايي مرکزونو ته نه وړي.
سرحدات پر دا سیمه باندې ډېر د وسایلو کمی ده. نو ډاکټران هم کمزوري ډاکټران دي، هیڅ رقم وسایل نه لري، نه امبولانس لري، نه شی لري چې تر بولدکه تر کندهار پورې دوی را رسېږي. نه ګینټې لس ګینټې سفر دی دوی. نو خلک ډېر کمزوري دي، امبولانس نشته، خلک له شخصي موټران څخه کار اخلي، په هغه کې هیڅ رقم وسایل نه دي.
د امبولانس کمزوري سیستم یا آن د نشتون اندېښنې او شکایتونه د کلیو ولسوالیو سربېره حتی په ځینو لویو ښارونو کې هم مطرح کیږي. د هرات ولایت یو اوسیدونکی عبدالقیوم افغان ازادي راډیو ته وویل
شهر با ولسوالی ها نزدیکترین ولسوالی ها اونها با شهر قابل مقایسه نیستند.
ښار او تا نږدې ولسوالی ایز د پرتلې ور نه دي. که ووایم چې امکانات صفر ته رسېږي مبالغه به نه وي. د امبولانس موضوع ډېره مهمه ده، دلته ورته زخته زیاته اړتیا ده.
د خوست ولایت مرکز اوسیدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې خلک د امبولانس په ګډون بېلابېلو روغتیایي اسانتیاو ته سخت اړمن دي. د طالبانو له حکومت او نړیوالو روغتیایي بنسټونو وغوښتل.
دا ډېره سخته ده، ډېری وخت داسې کیږي چې د امبولانس د نشتون له امله انځوران له ډېرو سختو کړاوونو تیریږي او حتی داسې هم کېدای شي چې ځینې وخت له مرګ سره مخامخ شي. د صحت عامې وزارت په ځانګړي ډول له صحي مؤسساتو څخه هیله کوو چې ټولو اطرافي روغتونونو ته د امبولانس امکانات برابر کړي.
د یادونې ده چې د افغانستان، روزګان، هلمند، لوګر، نورستان، بلخ، نیمروز، میدان وردګو او پروان ولایتونو د بېلابېلو ولسوالیو اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته د غږیزو پیغامونو په استولو او د نو په څرګندولو ورته شکایتونه کړي او ویلي دي چې په ځینو برخو کې د ټولې ولسوالۍ په کچه یو امبولانس ځای روغتیایي مرکزونو ته ورکړل شوی چې په خبره یې د خلکو ستونزې پرې حلېدای نه سي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت سمان په راپور کې د مرکز شویو خلکو د غوښتنو او اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو ځینې روغتیا پالان او ډاکټران د دې ستونزې په تایید امبولانس روغتیایي مراکزو ته د خپلو ناروغانو پر وخت او چټک لیږدولو لپاره تر ټولو مهمه او لومړنۍ اړتیا بولي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عصمت اندړ ازادي راډیو ته وویل
امبولانسونه واقعا هم د روغتیا په برخه کې یو مهم عنصر ګڼل کیږي. که چېرته یو حامله مېرمن وي او د دې حمل نږدې وي، نو دا که چېرته په امبولانس کې انتقالېږي، که چېرته داسې یو امبولانس چې هغه خپله داسې په سټنډرډ تو برابر نه وي، نو مریض له دې نه زیات مشکلات جوړوي. یا که کوم بل داسې ناروغ چې عملیات ورته ترسره شوی وي، هغه یو چېرته انتقالېږي، که چېرته د امبولانس نوې خوا خلارې خرابې دي او بلې خوا دوی کې خپله هم مشکل موجود وي، سټنډرډ نه وي او هغه څه امکانات چې ورته ضرورت وي پکې نه وي، نو دا ناروغ ته نور مشکلات هم پېښېږي. نو ښه خبره دغه ده چې د امبولانسو په اړه ډېره توجه وشي.
که څه هم سږ کال په ټول افغانستان کې د دولتي امبولانسونو د کره شمېر په اړه معلومات نشته، خو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د تیر 2024 کال اپریل میاشت کې بی بی سي ته ویلي وو چې دوی ټول افغانستان کې 300 امبولانسونه لري، چې په خبره یې دغه امبولانسونه هغو سیمو ته ورکړل شوي چې له مرکزه لرې او د بیړنیو پیښو پر مهال ورته زیاته اړتیا لیدل کیږي، هغه څه چې خلک کافی نه بولي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د معیارونو له مخې له هرو سلو زرو خلکو لپاره باید لږ تر لږه یو امبولانس موجود وي، خو افغانستان چې نږدې 40 میلیونه وګړي لري یوازې 300 امبولانسونه لري. افغانستان کې د امبولانس لپاره 102 وړیا شمېره ټاکل شوې چې په بیړنیو حالاتو کې مرسته ترې غوښتل کېدای سي. دغه راز په افغانستان کې له دولتي امبولانسونو سربېره په کمه کچه د سرې میاستې امبولانسونه هم شته، خو له هغو اکثرا د طبیعي پیښو، جګړو، ماین چاودنو او ځینو نورو غیر مترقبه پیښو پر مهال کار اخیستل کیږي. په ښارونو کې ځینې شخصي روغتونونه هم محدود امبولانسونه لري، خو افغانستان کې د بېوزلۍ د پراخې کچې او اقتصادي ستونزو له امله خلک په اسانه شخصي کلینیکونو او روغتیایي مرکزونو ته نسي تللی. له دې ټولو سربېره په افغانستان کې د لارو خرابوالی بل هغه ننګونه ده چې د بیړنیو پیښو یا بیړنیو روغتیایي مرستو د غوښتنې پر مهال سیمې ته د امبولانس رسیدو کې خنډ رامنځته کوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهار شنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 3 2 1 2 1.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوي د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري د تیر کال پرتله ښه شوې ده. د دې خونې مسؤلانو ازادي رادیو ته وویل چې ستونزې لا هم شته. دا پر اساس کړی چې د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت اعلان کړی چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري راکړه ورکړه نږدې 1 میلیارډ ډالرو ته رسیدلې ده. په دې اړه نور جزئیات د اکرام الله اکرام پر راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزي اړیکې تل د بیلابیلو لاملونو له امله له ستونزو سره مخ وي، او اوس هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د غلام خان بندر بند دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د ښه کېدو خبره کوي. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د افغانستان او پاکستان ترمنځ په یو شمېر هغو لارو منظمې سوداګریزي راکړې ورکړې وشوي چې تیر کال د تازه میوې پر مهال تړل شوي وي. له همدې امله په خبرې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري ښه شوي، خو نوموړي وویل چې لا هم ستونزې شته.
د لټونو دا دي چې تیر کال ډېر زیات وضعیت ترنګړیو او مشکلات ډېرو ټول بنادر بندو، او افغانانو هم نه غوښتل چې د پاکستان نه مالونه واخلي ځکه چې انتقال د پیسو ډېر سخت و. اما په دې اخر کې چې د دوه درې میاشتې مخکې چې د پاکستان وزیر خارجه راغلی دی، او د هغې نه وروسته یو څه سهولتونه راغلي، ګرچې اوس هم ستونزې شته. غلام خان بند دی متاسفانه، همدارنګه هغه تعرفې چې موږ باید راټیټې کړې وای په تازه میوو باندې هغه هم اوس پورې جګې دي. ترانزیتي ستونزې هم شته، اما بیا هم د تیر کال په نسبت باندې تجارت زیات شوی دی. دقیقا
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت هم ویلي چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه نږدې 1 میلیارډ ډالرو ته رسیدلې. د دې وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد تلو نیوز خصوصي رسنۍ ته ویلي چې د روان 2015 کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري 900 اتیا میلیونه ډالرو ته رسیدلې چې په دې کې شاوخوا 200 میلیونه ډالرو په ارزښت صادرات او 212 میلیونه ډالرو په ارزښت واردات شامل دي. له دې وړاندې د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې ویلي وو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري شاوخوا 80 تر 90 سلنه کمه شوې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سوداګر چې له پاکستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه لري هم وایي چې د دوی سوداګری د تیر کال په پرتله زیاته شوې، خو په خبرې لا هم له ځینو ستونزو سره مخ دي. پاکستان ته د تازه میوې یو صادرونکي افغان سوداګر رفیع الله وویل چې اوس هم په تورخم کې د دوی د سوداګریزو مالونو د پړاوونو بشپړول وخت نیسي.
تقریبا د پروسه کال په حساب سه کال صادرات زموږ زیات شوي دي. پروسه کال ستونزې زیاتې وي، سه کال ستونزې لږ زر کمې شوي دي. دا یو ستونزه ډېره مهمه ده چې دا په تورخم کې زموږ ګاډي اوړي بچ دي ته مراحل زر وشداونه ځکه زکه دا دي توقف سره میوه خرافيږي.
یو بل افغان سوداګر احمد فیصل چې له پاکستانه سیمنٹ واردوي ازادي راډیو ته وویل:
زمونږ کاروبار دغه شپږو میاشتې راهیسې الحمدلله ښه شوی دی، چې دا غي مین وجه ده چې بعضی پروجیکټ افغانستان ته راغلي دي، او ورسره د تورخم د لارې چې کوم ستونزې وي هغه هواري شوی دي، چې د ترانسپورت چلن تیز شوی دی.
د ټاټ په نوم موقت سند د ادبار د مودې د پای ته رسیدلو لامل د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ د احتمالي کمیدو پاړه لاندې خنورو صدا سند درواني جولای تر پای بیا تمدید شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د لاریو چلوونکو کولای شي د جولای تر 1.5 پورې د دې سند په وسیله د دواړو هیوادونو ترمنځ سفر وکړي. له هغه وروسته به موټر چلوونکو او د دوی مرستیالانې پاسپورت، ویزا او د دوی د لاریو لپاره د ټاټ د نوي درلودل لازمي وي. یادونه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزي اړیکې تل ستونزو سره ملي وي. آن اوس هم د غلام خان بندر چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دریم مهم سوداګریز بندر بلل کیږي د جولای 23 میراییس تړل شوی. مخکې په وار وار د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او امنیتي ستونزو له امله لارې تړل شوی چې د دواړو لوریو سوداګرو ته یې درانه زیانونه اړولي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د اپریل په 19 د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته سفر کړی او ویلي و چې د پاکستان حکومت هڅه کوي له افغانستان سره دوه اړخیزې سوداګریزي او ترانسپورتي اړیکې نورې هم پراخه کړي او ژمنه یې کړې وه چې په دې برخه کې به اړینې اسانتیاوې رامنځته کړي. خو له دې سفر مخکې د روان کال په فبروري میاشت کې د تورخم پوله د پاکستان له لوري په یو اړخیز ډول د هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړل شو چې له 9 ورځنی بند وروسته د دواړو لوریو د قومي مشرانو او سوداګرو په هڅو بیرته خلاصه شوه. پاکستانی چارواکو د دې اقدام اصلي لامل د ډیورن کرښې ته نږدې د طالب ځواکونو له لوري د تاسیساتو جوړول بللي وو.
سلام و وقت بخیر. در آغاز خبرهای مهم با من امید مرزبان. یک محکمه استیناف آمریکا موقتاً مانع عملی شدن دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای لغو اسناد حفاظت موقت از شهروندان افغانستان شد. این محکمه حکم کرد که افغان‌های دارنده این اسناد که با تهدید اخراج مواجه بودند حداقل تا 21 جولای بدون مشکل قانونی می توانند در آمریکا بمانند. این تصمیم پس از آن گرفته شد که یک سازمان مدافع از حقوق پناهجویان موسوم به CASA یا کاسا فرمان رئیس جمهور ترامپ و وزارت امنیت داخلی آمریکا را به چالش کشید و به محکمه مراجعه کرد. حکومت آمریکا در ماه اپریل امسال به اساس یک قانون اجرایی رئیس جمهور ترامپ سند حفاظت موقت مهاجران در آمریکا را لغو کرد. این اقدام با واکنش‌های تند مهاجران و سازمان‌های مدافع از حقوق آنان مواجه شد. اداره موسوم به کاسا یکی از این سازمان‌ها بود که قضیه را به محکمه راجع کرد و از هیئت قضایی خواست که به طور اضطراری حداقل برای یک هفته مانع عملی شدن این فرمان اجرایی شود. اگر محکمه به طرفداری از این تقاضا حکم نمی کرد، سر از دیروز دوشنبه افغان‌هایی که با سند حفاظت موقت در آمریکا به سر می‌برند ممکن بود با خطر اخراج مواجه شوند. افغان‌هایی که با این سند در آمریکا زندگی می‌کنند اکثرا کسانی هستند که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان توسط نیروهای آمریکایی به ایالات متحده منتقل شدند. شمار آنها به بیش از 70 هزار نفر می‌رسد که به اساس ویزای موقت موسوم به پارول برای یک دوره 2 ساله به آمریکا منتقل شده بودند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR از اخراج بی سابقه مهاجران افغان از ایران و پاکستان ابراز نگرانی کرده و برای رسیدگی به نیازمندی های اولیه آنان خواستار کمک های اضطراری از سوی جامعه جهانی شده است. در گزارش این کمیشنری که دیروز دوشنبه نشر شد آمده است که تنها در یک روز بیش از 43 هزار نفر تنها از ایران به افغانستان بازگشتند. به گفته UNHCR این رقم بازگشت کننده ها که اکثرا برخلاف میل خودشان اخراج شدند، وضعیت از قبل شکننده افغانستان را دشوارتر ساخته و این کشور را تحت فشار بیشتر قرار داده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان همچنان گفته است که زنان و دختران هنگام برگشت به افغانستان با محدودیت های زیاد و تبعیض سیستماتیک مواجه می شوند. در ماه‌های اخیر ایران و پاکستان پروسه اخراج مهاجران افغان را شدت بخشیدند. روزاوتان بایو نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان از پایین بودن سطح سواد در افغانستان ابراز نگرانی کرد. آتون بایو گفت افغانستان در میان کشورهایی است که شمار افراد بی سواد در آن در بالاترین سطح قرار دارد. نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان دیروز دوشنبه هنگام گشایش جشنواره کتاب کابل این سخن را گفت. او افزود که تنها 50% مردان و 20% زنان در افغانستان خوانده و نوشته می توانند. آتون بایو از سرمایه گذاران خواست برای ارتقای سطح سواد و چاپ و نشر کتاب در افغانستان نقش فعال تر داشته باشند. در آغاز جشنواره کتاب کابل، حیات الله مهاجر معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان ادعا کرد که حکومت آنها تلاش ها را برای ترویج بیشتر مطالعه آغاز کرده است. این در حالی است که با برگشت طالبان به قدرت در سال 2021 میلادی بازار خرید و فروش کتاب در افغانستان سرد شده است. حکومت طالبان به کتاب فروشان و چاپخانه ها اجازه چاپ و نشر کتاب های را نمی دهد که به باور مقام های طالبان برخلاف اصول شرعی، منافع ملی و سنت های افغانی هند. در چنین وضعیت کابل شاهد برگزاری جشنواره کتاب است که دیروز آغاز شد و امروز سه‌شنبه هم ادامه می‌یابد. رئیس جمهور دونالد ترامپ دیروز دوشنبه 14 جولای هشدار داد و گفت که اگر روسیه در ظرف 50 روز به یک آتش بس با اوکراین توافق نکند، تعرفه های گمرکی سخت را بر مسکو وضع خواهد کرد. ترامپ هنگام دیدار با مارک روت سرمنشی ناتو در قصر سفید این سخن را گفت. دونالد ترامپ همچنان تعهد کرد که به ارزش میلیاردها دلار اسلحه به اوکراین خواهد فرستاد. و یک دکتر جرمنی که به قتل 15 بیمار متهم است دیروز دوشنبه در محکمه در برلین حضور یافت. بالای این دکتر 40 ساله اتهام وارد شده که 15 مریض را که تا آخرین لحظه تحت مراقبت بودند به طور عمدی و به اهداف شخصی شوم به قتل رسانده است. رسانه های جرمنی به دلیل قوانین حفظ اطلاعات شخصی نام کامل این دکتر را فاش نکرده و او را یوهانس ام معرفی کردند. این دکتر در یک مرکز صحی خصوصی کار میکرد و به اساس اتهاماتی که بر وی وارد شده او از ماه سپتامبر سال 2021 تا جولای 2024 به بیماران بدون اجازه خود آنها ادویه بیهوشی تزریق کرده است. با عرض سلام دوباره به کسانی که تازه به ما پیوستند، اگر من امید مرزبان و همکارانم را در این برنامه خبری همراهی کنید، از این تحولات به شما خواهیم گفت.
ډیر بد وضعیت کولو ته جاسوس په نوم باندې بهیې یادول چې تاسو اسرائیل ته جاسوسي کوئ. په ځینو نان بیانو کې او ورته ویل شوي چې افغانانو ته به ډوډۍ نه ورکوئ.
یک مهاجر تازه اخراج شده از ایران از آنچه بالایش گذشته میگوید. در میان برگشته ها از ایران و پاکستان هزاران خانواده ای هستند که نگران ادامه آموزش دخترانشان در افغانستانند.
زیاد نگران هستم دیگه، نمیفهمندیشان چی خواهد شد. خواستم این امیز دیگه که برای دخترکا پنتونا باز شود.
رئیس جمهور امریکا به مسکو هشدار داد که تا 50 روز آینده به آتش بس با اوکراین موافقت کند. از تحولات دیگر هم در این برنامه با شما خواهیم گفت. با رادیو آزادی باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی را به طور 24 ساعت می توانید از اپلیکیشن ما هم بشنوید. اگر تلفن آیفون دارین به اپ استورتان برین و اپلیکیشن رادیو آزادی را دانلود بکنین. فقط با یک کلیک ساده و صاف رادیو آزادی را به طور زنده می توانین بشنوین و همچنان روی وبسایت ما. آدرس ماست azadiradio.org. دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که بیش از 60% بازگشت کنندگان افغان از ایران را خانواده‌ها تشکیل می‌دهند. این نهاد دیروز در گزارش گفت که برگشت افغان‌ها از ایران به طور بی سابقه افزایش یافته و تنها فاصله اول تا 5 جولای حدود 167 هزار افغان از ایران برگشتند. در این حال شماری از خانواده‌هایی که اخیراً از ایران بازگشتند می‌گویند با برخوردهای نامناسب در آن کشور مواجه شدند. بیشتر در گزارش از همکارم.
دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد اوچا می‌گوید افزایش تنش‌های سیاسی در ایران و نگرش‌های منفی نسبت به مهاجران افغان در آن کشور باعث شده که روند بازگشت افغان‌ها به طور بی‌سابقه افزایش یابد و ترکیب بازگشت کنندگان نیز تغییر کند. اوچا روز دوشنبه 14 جولای در گزارش گفته که اکنون بیش از 60% بازگشت کنندگان از ایران خانواده‌ها هستند، در حالی که قبلاً عمدتاً مردان مجرد بودند. گزارش افزود که تنها در 5 روز اول ماه جولای حدود 167 هزار تن از ایران به افغانستان برگشتند. با گفته اوچا مجموع برگشت کنندگان افغان در سال 2025 تا تاریخ 5 جولای به 1.1 میلیون تن میرسد که از این میان 908 هزار تن از ایران و 214 هزار تن از پاکستان برگشتند. اوچا میگوید که بسیاری از این برگشت کنندگان در وضعیت بسیار آسیب پذیر قرار دارند و برای زندگی در مناطق اصلی یا محلات جدید به حمایت فوری بشری نیاز دارند. دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد هشدار داده که این بازگشت‌ها بر جامعه میزبان که از قبل آسیب پذیر هستند فشار وارد کرده، خدمات و بازارهای محلی را با مشکل روبرو ساخته و خطر بروز تنش‌های اجتماعی را بر سر دسترسی به منابع محدود بیشتر کرده است. در این حال شماری از خانواده‌هایی که اخیراً از ایران بازگشتند می‌گویند با برخوردهای نامناسب در آن کشور مواجه شدند. یک افغان که به تازگی با خانواده‌اش از ایران برگشته و نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
"ادیر بد وضعیت کولو،
بسیار وضعیت بد می‌کردند. به نام جاسوس یاد کردم می‌گفتند شما برای اسرائیل جاسوسی می‌کنید. برای برخی نانوایی‌ها گفته بودند که برای افغان‌ها نان نفروشید و همچنان به بعضی دکان‌ها تذکر داده بودند که به افغان‌ها چیزی نفروشند. حتی مردم هم نفرت خود را نشان می‌دادند. در اردوگاه ها به حدی به عزتی بود که لت و کوب می کردند و افغان ها را دشنام می دادند. من خودم شاهد این صحنه ها بودم. آنان خانواده ها را به شدت و به نهایت مورد آزار و اذیت قرار می دادند.
اگر فامیلی نمره زورولی دی، ادیر انتهایی زورولی دی.
پیش از این کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR به تاریخ 9 جولای گفت که افغان هایی که اخیراً از ایران و پاکستان به کشورشان برگشتند، پس از تحمل شرایط سخت و تحقیرآمیز با دستان خالی و روحیه شکسته وارد افغانستان شدند و در جریان بازداشت ها از خانواده هایشان جدا شدند، پول نقد و وسایلشان گرفته شده و در توقیف خانه ها با بدرفتاری مواجه بودند. UNHCR افزوده بود که در حال توزیع کمک نقدی برای رفع نیازهای فوری، فراهم سازی خدمات صحی، آب آشامیدنی، وسایل بهداشتی و حمایت از برنامه های ادغام مجدد برای خانواده ها است، اما هشدار داده که بدون کمک فوری از سوی جامعه جهانی ممکن است صدها هزار تن برگشت کننده بدون حمایت رها شوند. عرفات جمال نماینده کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان برای افغانستان به تاریخ 11 جولای در یک نشست خبری گفت که در سال جاری میلادی بیش از 1.6 میلیون افغان از پاکستان و ایران بازگشتند، از جمله 1.3 میلیون نفر از ایران به افغانستان برگشتند.
شنیدید که شماره زیاد از کسانی که به افغانستان برگشتند، تقریبا 60% آنها خانواده ها هستند و اکثر این خانواده ها از برگشت به افغانستان نگرانی های مشخصی دارند و یکی از نگرانی آنها سرنوشت دخترانشان است که دیگر اجازه آموزش را نخواهند داشت. آنان میگن که دخترانشان در جریان مهاجرت به مکتب میرفتند، اما اکنون که به کشور برگشتند به دلیل محدودیت های طالبان ناچارند در خانه بنشینند. دختران این خانواده ها نیز از آینده تاریکشان ابراز نگرانی میکنند و از حکومت طالبان میخواهند تا محدودیت های وضع شده بر آموزش دختران را بردارد. بیشتر در این گزارش.
او سعدیه مادر 7 دختر است که به تازگی از شهر پشاور ایالت خیبر پختونخوا پاکستان به افغانستان برگشته است. او میگوید پس از 10 سال زندگی در آن کشور، 2 ماه پیش به افغانستان بازگشته و اکنون همراه خانواده‌اش در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار زندگی میکند. سعدیه به رادیو آزادی چنین گفت:
دخترانم ما آنجا مکتب می رفتن. اگر اینجا هم برایشان آموزش می بود، شاید دکتر و معلم می شدن. پسر ندارم. حداقل آنان می توانستن نانآور خانه شوند. پیام ما به حکومت این است که باید به دختران نیز اجازه تعلیم داده شود.
پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در 15 اگست 2021 دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب منع شدند.
با تشویش آیندهشان هستیم. چطوری؟ هیچ نمی‌فهمند چی خواهد شد. همین مکتب باز شود دخترک درس بخوانند.
شبانه زن 35 ساله و مادر 4 دختر است که نزدیک به 1 ماه پیش از ایران برگشته و اکنون با خانواده 6 نفرش در شهر مزار شریف ولایت بلخ زندگی می کند. او می گوید در دوره اول حکومت طالبان خودش از تعلیم محروم ماند و حالا دخترانش با همان سرنوشت روبرواند. او به رادیو آزادی گفت:
زیاد نگران هستم دیگه، نمی فهمم اندیشان چی خواهد شد. خواستم این میز دیگه که برای دخترک ها پنتونا باز شود، همین مکتب ها باز شود، دخترک ها درس بخوانند. یک چه خوش داشتم دکتر شم، یک چه خوش داشتم معلم شود، این دختر کلان ما خوش داشتم معلم شود، این دختر 10 سالی ما خوش داشتم دکتر شود. چیزای ما دیگه به هم خورد، آرزو آرمانای ما.
صفیه دختر 14 ساله شبانه که در ایران صنف 6 بود نیز از طالبان می خواهد تا محدودیت های آموزشی را بردارند.
آرزو خوزیاد داشتیم دیگه آلجگر خود هستی مکتب در بریم درس بخوانیم، 12 تمام کنیم، پنتون بخوانیم دیگه، یک چیز شویم. خوش بودم زیاد چه درس می خواهد پس که جامعیم نامویت شدیم. خواست دوم میست که مکتب باشه و پنتون ها باشه دیگه درس بخوانیم، یک چیز شویم داینده.
منصور احمد حمزه سخنگوی وزارت معارف طالبان به پرسش های رادیو آزادی درباره این نگرانی ها و خواسته ها پاسخی نداد. شینکای کروخیل عضو کمپاین حمایت از آموزش دختران و سفیر پیشین افغانستان در کانادا گفت که طالبان باید در سیاست‌هایشان تجدید نظر کرده و درهای مکاتب و پوهنتون‌ها را برای دختران باز کنند. او به رادیو آزادی گفت:
ضروری است که طالبان در سیاست‌هایشان بازنگری کنند و بازگشایی مکاتب اجازه دهند تا دختران بتوانند تا صنف 12 هم درس بخوانند و به پوهنتون را پیدا کنند. همچنین دخترانی که در پوهنتون‌ها و مؤسسات طبی درس می‌خوانند باید اجازه ادامه تحصیل داشته باشند. افغانستان به پرسنل مسلکی نیاز دارد و باید تولید نیروی متخصص ادامه یابد تا به نیازهای مردم پاسخ داده شود.
در ماه قوس سال 1401 خورشیدی طالبان دختران را از رفتن به پوهنتون نیز منع کردند. با آنکه در ابتدا به دختران اجازه آموزش در مؤسسات طبی داده شده بود، اما در ماه قوس 1403 این امکان نیز از آنان گرفته شد. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در 22 مارچ امسال هشدار داده بود که با آغاز سال تعلیمی 1404 حدود 400 هزار دختر دیگر از حق آموزش محروم شدند و شمار کل دختران محروم از آموزش در افغانستان به 2.2 میلیون نفر رسیده است. یونیسف هشدار داد که اگر این محدودیت ها تا سال 2030 ادامه یابد، تا 4 میلیون دختر از مکتب باز خواهند ماند. اما این آمار یونیسف پیش از تشدید اخراج مهاجران افغان از ایران و پاکستان منتشر شده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنونده رادیو آزادی هستین. اکنون به تحولات بین روسیه و اوکراین می‌پردازیم و تهدید مسکو از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا. رئیس جمهور ترامپ دیروز دوشنبه 14 جولای هشدار داده گفت که اگر روسیه در ظرف 50 روز به یک آتش بس با اوکراین توافق نکند، تعرفه‌های گمرکی سخت را بر مسکو وضع خواهد کرد. ترامپ هنگام دیدار با مارک روت سرمنشی ناتو در قصر سفید گفت: ترامپ میگوید از روسیه خیلی ناراحت هستیم. شاید در این مورد یک روز دیگر بحث کنیم، اما از آنها خیلی ناراحت هستیم. ما بالای آنها تعرفه‌های خیلی سخت وضع خواهیم کرد اگر در ظرف 50 روز به معامله دست نیابیم. تعرفه‌های حدود 100% و این تعرفه دوم خواهد بود که شما میدانید به چه معناست. ترامپ همچنان تعهد کرد که به ارزش میلیاردها دلار اسلحه به اوکراین خواهد فرستاد. او گفت که کشورهای عضو ناتو اسلحه ساخت آمریکا به شمول سیستم دافع هوایی پاتریوت را خریداری کرده و به اوکراین خواهند سپرد. درباره حمایت نظامی از اوکراین، ترامپ روز یکشنبه یک روز پیش از دیدار با سرمنشی ناتو سخن گفت. او افزود که با اوکراین سیستم پاتریوت را فراهم خواهد کرد، زیرا به آن واقعاً نیاز دارد. ترامپ همچنان افزود که پوتین حرفهای خوب میزند، اما همین شب گذشته شهرهای اوکراین را بمباران کرد. این اظهارات ترامپ تغییر واضح در موقف او در قبال روسیه پنداشته می شود. رئیس جمهور ترامپ که در گذشته می گفت رابطه شخصی با پوتین دارد و می تواند با او به یک توافق برسد، اکنون مسکو را متهم می کند که در پایان دادن به جنگ جدی نیست. رئیس جمهور آمریکا هنگام دیدار با سرمنشی ناتو همچنان گفت که پوتین تنها حرف می زند و سپس کیو را به شدت بمباران می کند و حدود 60 انسان را می کشد. ترامپ افزود که این وضعیت باید متوقف شود. پیش از این لنسی گراهام سناتور نزدیک به دونالد ترامپ هم گفته بود که جنگ اوکراین به یک مرحله حساس رسیده و او حمایت خود را یک بار دیگر از اوکراین ابراز کرده است. گراهام افزود در روزهای آینده اسلحه زیاده به اوکراین فرستاده خواهد شد. با گفته او در روزها و هفته های آینده حرکت بزرگ برای کشانیدن پوتین به میز مذاکره آغاز خواهد شد. پیش از این روز جمعه مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفت که برخی از اسلحه آمریکایی که اوکراین به آن نیاز دارد در اختیار همپیمان‌های اروپایی است و ممکن است هر چه زودتر به اوکراین فرستاده شود، اما به این شرط که کشورهای اروپایی در بدل آن باید از آمریکا اسلحه بیشتر بخرند. یکی از انتقادهای ترامپ بالای ولادیمیر پوتین این بود که به گفته ترامپ پوتین تنها حرفهای خوب میزند اما سپس شهرهای اوکراین را بمباران میکند. درباره حملات تازه روسیه بر اوکراین در گزارش از مصطفی صدیقی بشنوید.
یکی از مقامات ارشد اوکراینی اعلام کرد که کیت کلاگ فرستاده ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده برای امور اوکراین روسیه روز دوشنبه وارد کیف شد. این سفر در حال انجام شد که انتظار برای تغییر احتمالی سیاست حکومت ترامپ در قبال جنگ 3 ساله اوکراین افزایش یافته است. ترامپ که متوقف کردن سریع جنگ را از اولویت‌های دیپلماتیک خود خوانده، بارها از مواضع سرسخت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه انتقاد کرده و اخیراً او را کاملا دیوانه توصیف کرده است. او همچنین از ارسال سامانه‌های دفاعی پاتریوت به اوکراین خبر داده و تایید کرده که اتحادیه اروپا هزینه تسلیحات پیچیده را پرداخت خواهد کرد. جت‌های روسی در ماه جون با حملات هوایی گسترده بیشترین تلفات غیر نظامی 3 سال اخیر را رقم زدند. طبق گزارش سازمان ملل متحد، تنها در ماه گذشته 232 غیر نظامی کشته و بیش از 1300 نفر زخمی شدند. لنسی گراهام سناتور جمهوری خواه و از متحدان ترامپ گفت که جنگ در نقطه عطف قرار دارد و دولت ترامپ اکنون مصممتر به حمایت از اوکراین است. همزمان مارک روته سرمنشی ناتو بر دیدار با ترامپ و مقامات آمریکایی با واشنگتن رفته است. به گفته رئیس دفتر ریاست جمهوری اوکراین، گفتگوها با فرستاده ترامپ در کیف بر امنیت، تحکیم همکاری ها، تسلیحات، تحریم ها و محافظت از مردم اوکراین متمرکز است. در حملات تازه روسیه با بمب‌های هدایت شونده و تیارهای بی‌سرنشین در شمال اوکراین، 2 نفر کشته و چندین نفر از جمله یک کودک زخمی شدند. همچنین مقامات اوکراین اعلام کردند که 108 تیاره بی‌سرنشین را رهگیری یا از مسیر منحرف کردند.
بیشتر از خبر،
شنونده رادیو آزادی هستید. آیا در شهر و روستای شما خدمات امبولانس وجود داره؟ اگر داره و خدا نخواسته به آن نیاز پیدا کردین، چقدر زود امبولانس به شما رسیده؟ با کسانی که ما در رادیو آزادی صحبت کردیم میگن که این خدمات تقریبا در نصف افغانستان وجود نداره. بیشتر در این گزارش همکارم.
بلوبل گزوان هستیم، خیلی کلامه، در امبولانس هیچی نمیشه، هیچ جا نمیرسه.
رحیم باشنده ولسوالی گرزیوان ولایت فاریاب میگوید که همسرش هنگام انتقال به کلینیک محلی برای زایمان به دلیل نبود آمبولانس بدون هیچ نوع تجهیزات صحی در تاکسی 2 کودک دوگانگی، 1 دختر و 1 پسر به دنیا آورد. رحیم میگوید که اکنون این کودکان 8 ماهند، اما تاکید میکند که پس از آن واقعه همسرش با خطر مرگ روبرو شد و روزها وضعیت صحیش وخیم بود.
در بخش امبولانس اینا مشکلات زیاد داریم ما. باز دسترس امبولانس ما خیلی کم هست. یک گرزوان دیگه رسالی که یک امبولانس داره هیچ نمیرسه.
باردار بودن دیگه درد اینا پیدا کرد. ما میخواستیم ببرید کلینیکی دیگه امبولانس رو که دور بود نبود. باز از خود قریه ماشی گرفتیم، همجا پول دادیم در مویتر مثلا دیکس بردم که میخواست کلینیکسی ببره که در آده دنیا باشه.
رحیم مدعی شد که 3 روز پیش یکی از همسایگانشان به دلیل نبود امبولانس و کارمند صحی متخصص در خانه زایمان کرد، اما به دلیل خونریزی شدید پیش از رسیدن به کلینیک جان باخت. اما این گونه موارد تنها محدود به شمال غرب افغانستان نیست، بلکه در دیگر مناطق و ولایت ها نیز چنین شکایات مطرح شدند. خیبر خان باشنده ولسوالی اچین ولایت ننگرهار میگوید که حتی برای بیماری که در حالت کما قرار داشت موفق به دریافت امبولانس نشد. او به رادیو آزادی گفت:
اینجا بعضی مریض های عاجل که هیچ حتی اگر کسی در حالت مرگ هم باشد به امبولانس رسیدگی پیدا نمی کند. ما از موترهای شخصی استفاده می کنیم. خودم مریض داشتم که در حالت کما بود، نیاز فوری به اکسیژن داشت، اما امبولانس نبود که حتی او را از کلینیک ولسوالی به شفاخانه مرکزی انتقال دهد. با زحمت زیاد او را با موتر شخصی انتقال دادیم.
عبدالستار باشنده ولسوالی ناره ولایت کنر نیز گفت که در تمام ولسوالیشان تنها 1 امبولانس وجود دارد که آن هم همیشه فعال نیست.
ولسوالی ما دورافتاده و پر جمعیت است. تقریبا 140,000 نفوذ دارد. مریضان ولسوالی های کامدیش و برگمتال نورستان نیز از همین مسیر می گذرند. اما سیستم امبولانس خیلی ضعیف است. مریضان ما تا رسیدن به اسداباد با موترهای شخصی انتقال داده می شود.
در ولایت های جنوبی نیز وضعیت مشابه حاکم است. عبدالغفار باشنده ولسوالی سپین بولدک ولایت کندهار به رادیو آزادی گفت که بسیاری مردم در قریه ها و ولسوالی ها به دلیل نبود امبولانس و فقر توانایی پرداخت کرایه موترهای شخصی را ندارند و نمی توانند به مراکز صحی مراجعه کنند.
سرحدات پر دایسی مبینی
در این ولسوالی های سرحدی ایج نو امکانات وجود ندارد. تعداد دکتران مسلکی اندک است و وسایل ندارند. امبولانس نیست. از اسپین بولدک تا شهر کندهار 9 ساعت را است. مردم بسیار فقیر هستند. اگر هم کسی مریض را با موتر شخصی انتقال بدهد در آن ایج نو تجهیزات صحی نیست.
هیچ رقم وسایل نیست.
شکایت ها و نگرانی ها در مورد نبود یا ضعف سیستم امبولانس نه تنها در قریه ها و ولسوالی ها بلکه در برخی شهرهای بزرگ نیز مطرح است. عبدالقیوم افغان یکی از باشندگان هرات به رادیو آزادی گفت
شهر با ولسوالی ها از نزدیکترین ولسوالی ها اگر ما آغاز کنیم اونها با شهر قابل مقایسه نیستند. امکانات رفته رفته و تا دور دسترین ولسوالی ها اگر بگیم به صفر میرسد مبالغه نکرد. بنان بحث داشتن آمبولانس بحث بسیار مهمی هست، بسیار نیازه.
یکی از باشندگان شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا که نخواست نامش در گزارش ذکر شود نیز به رادیو آزادی گفت که مردم به شدت به امکانات صحی از جمله امبولانس نیاز دارند. او از حکومت طالبان و نهادهای صحی بین المللی خواست برای حل این مشکل رسیدگی کنند.
این خیلی مشکل است. اکثر اوقات مریضان به دلیل نبود امبولانس با مشکلات شدید مواجه می شوند. حتی برخی جان خود را از دست می دهند. از وزارت ستامه و نهادهای صحی می خواهیم که برای تمام مراکز صحی محلی امبولانس فراهم کنند.
قابل ذکر است که باشندگان ولایت های اروزگان، هلمند، لوگر، نورستان، بلخ، نیمروز، میدان وردک و پروان نیز با ارسال پیام های صوتی به رادیو آزادی نگرانی های مشابه را ابراز کرده گفتند که در برخی مناطق تنها یک امبولانس به تمام ولسوالی اختصاص یافته است که پاسخگوی نیاز مردم نیست. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی درباره خواسته ها و نگرانی های مردم در این گزارش پاسخ نداد. اما شماری از دکتران و کارمندان صحی با تایید این مشکل امبولانس را برای انتقال سریع و به موقع بیماران به مراکز صحی نیاز حیاتی و اولیه می دانند. دکتر اسمت اندر متخصص امراض داخله به رادیو آزادی گفت
امبولانس ها یکی از عناصر مهم صحی به شمار می روند. اگر یک زن حامله که وقت ولادتش نزدیک باشد حتی با امبولانس غیر معیاری انتقال یابد، مشکلات دیگر نیز به وجود می آید. همچنین اگر یک مریض که عملیات شده باشد با امبولانس غیر عادی و فاقد امکانات انتقال یابد، چون جاده ها هم خراب است، مشکلات جدی برای مریض ایجاد می شود. بهتر است به موضوع امبولانس ها توجه جدی شود.
اگرچه آمار دقیق امبولانس های دولتی در افغانستان امسال در دست نیست، اما سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان در ماه اپریل 2024 به بی بی سی گفته بود که در سراسر افغانستان تنها 300 امبولانس موجود است. او گفته بود که این امبولانس ها به مناطقی که از مرکز دور هستند و در مواقع اضطراری نیاز بیشتر دارند فرستاده شدند، اما مردم این تعداد را ناکافی می دانند. بر اساس معیارهای سازمان جهانی صحت باید برای هر 100 هزار نفر یک امبولانس در نظر گرفت شود. با توجه به جمعیت بیش از 40 میلیون افغانستان، این کشور تنها 300 امبولانس دارد. در افغانستان شماره رایگان 102 برای امبولانس ها اختصاص داده شده که در موارد اضطراری قابل استفاده است. علاوه بر امبولانس های دولتی، تعداد کمی از امبولانس های هلال احمر نیز فعالند که اغلب در رویدادهای طبیعی، جنگ ها، انفجار ماین ها و سایر حوادث غیر منتظره مورد استفاده قرار می گیرند. در شهرها بعضی از شفاخانه های خصوصی نیز تعداد دو امبولانس دارند، اما به دلیل فقر گسترده و مشکلات اقتصادی مردم به آسانی نمی توانند به کلینیک ها و مراکز صحی خصوصی مراجعه کنند. علاوه بر تمام این موارد، خرابی جاده ها در افغانستان یکی دیگر از چالش هایی است که در هنگام رویدادهای عاجل و نیاز به خدمات صحی فوری سبب تاخیر در رسیدن امبولانس ها به محل حادثه می شود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می رسد.
و اکنون هم نوبت پیام های صوتی شماست که از طریق شماره تلفن واتساپ رادیو آزادی به ما فرستادید. همواره چشم برای این پیام های شما هستیم.
پیام ها و نظریات شما
امسال وضعیت زمینه تانوز خوب است، امسال بارشی است، در کوهام برفباری هم شده. انشالله امیدی دیقانکارا و زیرات پیشا بسیار خوب است. هم سر درختی تا بالی با سیستم خودش با گل و موسم خودش وقت خودش گل کده و سر درخت از مردم از هر کدامش خوش است. توکل به خدا دیگه.
خوشبختانه امسال که است در مناطق هلمند بارندگی کم بیشتر شده، متفعلا امیر دریای هلمند می آید، کم می آید ولی می آید دیگه. ما شکر امسال گندم کشت کردیم، اگر همی تو آب ادامه داشته باشه و بیاد می خواهیم پنبه هم کشت کنیم بخیر.
اکثرا تپای خاکی که وجود داره در او جویچه هایی که حفر میشه میتونن او آبها را ذخیره بکنن. کاهات را نقشه برداری و شناسایی بکنیم که اونجا از آبهای سطحی به زودترین فرصت ساحه را ترک میکنن، اونها را بندهای ذخیره‌ای اعمار بکنیم. آبهای موسمی خود با احداث بندهای محافظوی بندها را اعمار بکنن.
خشکسالی شدید در افغانستان وجود آمده، دریاها خشک شده است. یک طرف دیگر این که مردم به چاهای کوبه‌ای زیاد رجوع کردن، آب چاهای قشلاقای ما خشک شده است، بعضی جا آب خوردنی گیر نمیاد.
پیام شما نظر شماست.
رادیو آزادی